السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښوده افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیا لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ د نړۍ پیژندل شوي پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده دي. هغه لیکلي چې د پاکستان په وړاندې افغان لوبغاړو ډیره تخنیکي، غښتلې او په زړه پورې لوبه وکړه او څنګه چې لوبغاړو یو او دوه منډې کولې او ملګرتیاوې یې جوړې کړې وې نو وې ښوده چې څومره زحمت ایستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 283 منډو هدف یوازې د دو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي چې 80 ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنه شوو 3000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیستی. په هرات کې د تیرو دو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 50000 اوښتی دی. د اسرایل خواته هم د سباندې 1400 کسانو د وژنې خبره کیږي او دغه راز ویل سوي چې لږ تر لږه 222 تنه اسرایلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولی دي. اسرایل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې تړانګې بمبارۍ پیل کړې چې د حماس وسلوالو پر اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظورۍ پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یوځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولام د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډېر نرم دریز لري. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشویوا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څوري مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ اجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیو و چې په پرا کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایي ډګر کې نیول شوی و. د آلسو مدافع وکیل ادګر میتوسیان ویلي چې قاضي په خپله پرېکړه کې ډېر زیاتی وکړ خو دا یې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
چیرے وی مورز دا کڑی نوی کڑی اغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزی بی بی سواد دي اندو سوالات ته ټول کوڅه کې اندسه خوشی دي. اغه مور چې بی سواد ده اغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومه.
لوا لوستي مور لخپلو اولادونو سره د ژوند پارا بارخه کې کوم مرسته کولای شي؟
مور کچیره با سواد وي د ماشوم سره دغه د اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي، کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلی چې کچیرې په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې له نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړې کولی شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس بل د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکي مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه وجه نه چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم، ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه و ویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
5 کاله پنځه کاله کېږي. 3 کاله خاصان اعتران غیده بیا یواری را غی، 2 میاشتې تیر کړه، 2 کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې کنه، په کور کې کوم کارونه تاسو کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار د څه کوم دی؟ بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه دي. د مکتب څخه مور پلار غواړي، زه خپل ازم چې شان وصل خرابېږي، له برقي سره، له دوام سره، له مثلا فلتر می خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم.
اوس درته وایم چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم ما ورسره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تیلولی، کپا د ټول 90% د مسواد په درد لګیدله.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پښتنه کوي، درس سره وایي،
درس سره وایي، مده کارخانګي پښتنه کومه د افیس په خپل ځای زم تا ویلا مې دلته، یعنی تر چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي دایره و نه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته مون کارخانګي کړی، کتاب چی ورته ګورم، دایره یې ګورم چې نامه مې مضمون په مضمون څه هر مضمون درسی هغه به زور سره کومک هم کارخانه کې باید مخکې وړم.
داسته باسواده یا د کور مشکلات علاوه ایسی د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافرۍ کې؟
بېخي نو زړه یې جامې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند څه هغه زړه یې جامې ده، بېخي ډاډه هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، هغه یې عمرې نه فقر راوړي، الله هغه هم الله پسې روان چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالې نیکعمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایي، اولادو ته او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش نور خو به اول نمره وم، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي چې بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره دیده سی کسان لیده لیده چی دی کور مسئولیت هم ورلغاری، دی بچو روزن هم ورلغاری، مگر خپل درس نده ویلی، سواد نلری، مشکلات سر مخدی؟
او څنګه را دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي، بې سواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بې سواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یا ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بستا ژوند سخت دی، بستا ژوند دی چې وی پیخینو ژوند سخت دی، ځکه نو کوم ورته نشته نه خپل اولاد وکړم نه ځکه همداسې اولاد ته ټول کوڅه کې همداسې خوشی دی. خو خوب باسواده هغه مور چې بیسواده ده هغه یو یو باسواد اولاد جامعې ته نشي تقدیمولی، هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بیخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بیخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده که چرسي سه که چېرې چوکر لاړه ګدایي وکړه دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بیسواده ده.
یعنی د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نه، د پلار بیسوادي مور بیسوادي هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد شوی ده، ځکه خپله بیسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه کچیری مور باسواده اوسیږي، یعنی دا په دې معنا چې دغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم شي استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیری باسواده وي، د ماشوم سره دغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامع ته وړاندې شي مهمې تربیه دوی ته یا توصیه دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، وی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تکلیف کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه او ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چې یو میرمن باسواده مهم رول لوبوي، هغه دا چې دا مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامع په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم دا رول لري، او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای سو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، داسې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړای سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواده مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینه وو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي؟ ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلی ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتلونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید د دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې خپور شي وایي چې دې کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوی واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي. ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي، هم د کور کار کوي، هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول همدومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سره سترګه نشي پټولی. موږ یې نو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې هم ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا زحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه وي کړې، باسواده نه وي، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري، د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالات کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نسي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نه سي علاولی، څه پاتې خولادارې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور با سواد وي، حتماً ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي، خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدل لته او کله چې انسان دی په قران عظیم شان کې دی یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې دا کړی نه یو کړی دی غی دی رانا او دی تیار مثال کې راغلی د شپه او دی ورځ نو تاسو پوراس کې پرانا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان کمکانات کنه او په شپه کې چې برق نه چې وسایل د سره نه هله څو ګرځې راشي نو تا باندې چې باسواده مو بدیل لارې لټوي ماشومان ته وایي اګې صبر لار لټوي او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري تا باندې چې سخته ده هغه مامور به څه وکړي هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې مونږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دی خبر میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دی خبر نه پوهېږي دا یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو د سره باید څه وکړو
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي د پوهنتون دروازې بندې دي تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده مونږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي دغه ولې زړه مو پې خوړل کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لاشکاري نو خو د چا به درد لګېږي مهمه خبره ده چې یو څه باندې سړی باید کنټرول وري انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځه ویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري زده کړو ته ضرورت لري او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراک څکاک وکړي هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې یو چا سره ما خپله مرکه وکړله مرچی د غوړې څه د ارمان ده سپلای یو ټوپک یو موټر سکل ولرم نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده باید ورنه کول بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي زده کړه نه لري تجربه نه لري اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي پوهېږم هغه مونږ د میندو ارمان ده په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی نو مونږ او تاسو دا لازمه ده دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي باسواده یې روزي
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي هم بچو ته هم کورنۍ ته هم ټولنې ته په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی شخصي څه وکړي
څوک چې څومره زده کړه لري له هغه تجربو نه د زده کړه وکړي د هماغه د ګټه واخلي او دا بهېد نه تړي یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې د ما مور بېچاره کوي مونږ ته به په کور کې دومره چې بابراقم نه وي مونږ ته به کتابچه راکول یو وار به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې بیا به یې له سره پاکول بیا به یې مونږ ته راکول او هم دا د نړیوال نه ښځو نه چې ټول او باندې ټول خلکو نه لاړه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې د ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده نظامونه که هر چی بدلی کی په خزه باندې په دغه قشر باندې په هی دنیا کې دومره ظلم نه راسوي چې په افغانستان کې سوي د نور دنیا خزه وګوري د مونږ د ملک خزه وګوري او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو د مونږ تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لوران لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند شوي ول ما خپله سپینګرته یم چې راپورته سئ خو دا خو د تاسو حق ده وایي خیر د څه کال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي همت نشته همکاري له نارینه او له خوا له ښځو سره نشته نه د نارینه په څنګونو کې شته نه له کوره حمایه شوي دي نه له بیرونه حمایه شوي دي خپل همت یې کړی د خپل حق دپاره د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي امسایه ملکونو ته یې بوځي مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که یې نه لرو مونږ تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که یې نه لرو مونږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که یې نه لرو همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځې ته مونږ تاسو ضرورت لرو او دا نه شي کولی چې مونږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو نه د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو داسې ملکونه ورانوي که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي نظامونه په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري خپل پالیسي پر مخ بیایي نو خلک ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي او د افغانستان خلک له زنه ډېر نه دي غوښتي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نه
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځل کار څخه مانه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنداو د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وتړلې تایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شميره ده 00422141 تر بیا خو وخت ولرې الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
آزادی ملما
د آزادی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفاله نظیفه جلالی ده د په ناروی کې اوسیاو په افغانستان کې به سرپرسته شوو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووایي چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر 8 ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د 8 ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسې ته تللی وی. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 10 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د 10م صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
ول چې په کابل کې زیږیدلی یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د 8م ټولګي څخه تر 12م پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه 30 محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپاره نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموشتا آزادی رادیو میلمنه مدنی فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغې له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغسې شش لاسته راوړنې الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی وه چې په مکمله ډول باندې وتړل سوه، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سینټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سینټر وتړل سوله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته. بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګې په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړوو.
نو دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوو، کوم ډول خلکو ته؟
بلکل دا ټریننګ سینټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سینټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سینټر د لارې د دې تر څنګ چې د قرآن عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه تر څنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهۍ په رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې وه او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د ناامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سینټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د زما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناه وي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سینټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلی او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلي زه د ډېره تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلي د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډېره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې وزنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله او د دوی اولادونه دي، او ما نسوای کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوای جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا غته څنګه مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته څنګه زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینی نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامه باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروې کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون که نه لري، د هغوی لپاره موږ کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخیستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، د بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې له کومه ورته پیدا کوي؟ څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم، دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ دا پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخپله ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستی یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم دادخواهي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی. او په درېمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دادخواهیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دی راغلی په جګړه باندې نه دی اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ورباندې کار کوو هغه مو وویل، که چېرته دا میکانیزمونه رامنځته سي به دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلی دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګو سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایماله کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخښي، نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دي هغه اخلاص کوي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي، دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
Hey,
گل می سود سر بخار تو به انتظار کم تو سرم بلوی لار اشکلو یادونو تا تو تو تصویرو نستا راوڑا مزخمونو تا